خپل او د خپل کورنۍ روحیه پیاوړې او خوشحالي خوندې کړو. ملتیام وکړي. درمنه دوستانو، مګر تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو یې په افغانستان کې هم مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه وبا د لا خپرېدو د مخنیوي له امله د دوه اونۍ لپاره د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تېرې سه شنبې په ورځ خپلې چارې وځنډولې. کابل ښاروالۍ لا د وخته د دوه اونۍ په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی وه چې په دې ترڅ کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا وایروس دریم پړاو او ورسره یې د بې وزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګل وایي دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورني ژوند هم اغېز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هېواد ته راغلې او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي، او بل دا چې د دې تر څنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هېوادوالو ژوند ننګوي، واقعیا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روح نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره، که سړی په موټر کې کښېني یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کړي یا یو اداره کې کار کړي، نو روح سړی نارامه وي چې خدای مه کړه په کورونا اخته نه شم.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي.
دا سل په سل کې ډېر بد اثر لري په خاطر د دې باندې چې دغه غریبي، بیچارهګي، مسکینی له یو خواست کده مرض له بلې خواست کده وضعیت خرابه ده. چې درې کاله ځواني وه چې عسکرۍ کې تېره شوه، د مرضو کې تېره شوه، ټول خلک یې ډېر سخت ورسره په تکلیف دي. دا یې تاثیر ده کنه چې کورو کې جګرخونۍ پیدا شوې دي، ځکه چې سړي د کور دي که زنانه د کور دي، هغه خپل اولاد تحمل نه شي کولای ځکه چې هغوی خوشوخي کوي په تنګ شي. نو دا ډېر زیات تاثیر لري، ډېر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې. چې داسې فامیلونه مونږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې آماده یې کړي. بیکاري زیاته ده، بیکاري خو بیخي اوج ته رسېدلې ده چې مخکې به یو سړی بیخي بیکاره هم وای او کار نه، او کار به ورته پیدا کېده یا په کم مزد یا په زیات مزد. ته تر اوسه پورې 15-16% که زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم. دا د مونږ هغه کوم ورونه چې بیچارهګان چې له بیکارۍ له وجې څکه ټوله ورځ کې 10 روپۍ د ته غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پی واخلي. په خپله ماته درېدلې دي چې یو لسګون راکړه چې زه ډوډۍ پی اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په کابو کولو کې دولت مسؤل ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت، کار او کړکېچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه لاندې دي. نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره، تر څو خلک د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي، او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې تر څو خلکو ته واکسینونه ورسیږي. زمونږ بېوزله خلک دي، بېوزله هېواد دی، نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي. حکومت باید د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسینونه زیات کړي خلکو ته، ماجتونو کې، په عامه ځایونو کې توضیح کړي تر څو خلک ټول واکسین شي او د دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
درې دېرش کلنه حلیمه هڅوي سابیا وایي چې د داشان حالاتو زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه دی، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا وبا ده او په ټوله نړۍ کې خوره ده، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
ازما په ان مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول د لپاره یا ابتدایي کنټرول د لپاره د دې لپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، خو به دا وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعات کړو تر څو وکړی شو څه ناڅه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتې ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاري دپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره حده لاس او ګریوان دي. دا به هم د کنټرول لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو، یعنی د یو عادي کار نه پیل وکړو. هر یو به د دې تمه او توقع باید ونه لرو چې په یو ډیر مجلله دفتر کې د یو ډیر عالي میستر شا باید موږ کار وکړو. ښه به دا وي چې د ژوند د بقا لپاره، د ژوند د پرمختګ لپاره، په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا اسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پیل وکړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
گرانه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو، کورونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناسه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد پوهنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. مننه کوم استاد چې موږ ته مو وراک لمړي پخینه ودا سمطره کوم استاد چې موږ تاسو ټول شایدان یو چې د کورونا دریم پړاو هم خپل او ترسیدلای دی او تر څنګه امنیتی ستونزې هم دي، اقتصادي ستونزې او بیکاری هم، دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغیز کوي استاد؟
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اغاز ترسیدلای دی او د دې خونو کورونا ده، د بل خونو امنیتی ستونزې او اقتصادي مشکلات. نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هیڅ امکانات نه لري او د خلکو مصروفیت هم ډېر محدود ده، کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډېر ناوړه اثر کوي، خصوصا په هغو کورنیو باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع دي، یعنې غټې ستونزې لري، روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي او دا مشکلات د خلکو لپاره وي. نو دا خبره، دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد ده چې که دغه لړۍ همداسې دوام ومومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنیو روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري، یعنی عواقب یې څه دي؟
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بل خونه امنیتي مشکلات، د بلې خونه د صحي امکانات په دې افغانستان کې په ډېره کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته نه وړو، بلکې وضعیت نور هم خرابیږي، نور هم موږ په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په موږ غلبه کوي. نو بهتره دا ده چې تر تداوم یا دا ډلې کې اوږدېږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او کورنۍ ته دا اطمینان ورکړو. او د نورو ملکونو تجربه تاسو وګورئ، مثلا د نړۍ مثالونه باید وسره بس وګورئ. امریکا په هغه پرمختللی هېواد ده، څه وکړه؟ څو میاشتې ګریوان، ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هېوادونه، حتی دا موږ ګاونډي هېوادونه، دا ورته وایي چې ټول دا موج تېر کړه. موج تېر کړه، مګر هغه کسان د موج نه ووتل، د دې بحران نه ووتل چې هغوی ډېر قوي مورال او ډېر قوي روحیه درلودله. د دې په خاطر موږ باید ډېر قوي اوسو، آماده باید دې ته اوسو، دې ته باید چمتو اوسو چې دا موج راغلی ده، او د دې دپاره همتام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظه، که د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، په هغه کې ډېر نهادونه نور زیدخل دي، د هغوی کار ده چې هغوی په دې مورد کې باید ولې هغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده اوسي او قوي مورال ولري. ټولنې ټول غړي، نر او ښځه، وړ او زوړ، باید یو بل ته اطمینان ورکړي او د یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای ناکده چې مورال ضعیف نه شي.
نو اوس په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، او اقلا یو څه ناڅه آرامه ذهن او خوشحاله ذهن او حل لارې چارې څه دي چې آرامه ژوند ولري؟
کورنیو ته، محترم افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډیر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډیر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډیرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده. دې موج سره باید ډیر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی داسې نه کېږي چې مثلا موږ داسې ورخطا شو او لاس او پښې، یا مثلا دا مورال د لاسه ورکړو، ډېر ورخطا وسو چې دا موږ به څه وشي، موږ به څه وکړو، آخر به څه سرنوشت دي موږ. نه، ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر روین تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورې شپې کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټول کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یو نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موج تېرېدونکی دی. موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنې باید خپل مورال، یعنې ډېره قوي پوینټ وایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سره راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو. او اوس دا موج تېرېدونکی دی، یعنی باید ورخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونۍ د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. کور کلی مو بې خطره. ¶¶